ورزقكم من الطيبات او هغه رزق درکړو تاسو له پاکیزه یعنی ګوره الله تعالی تاسو له د رزق هم انتظام وکړو پاکیزه رزق د رزق مطلب صرف خوراک څخاک نه دی په رزق کې ډېر هر څه راځي که د بنده عقل سلامت وي نو دا هم بهترین رزق دی ستاسو سره چې د خبرو کوم صلاحیت دی د اورېدو صلاحیت دی در سره هر څه چې در الله تعالی درکړي دي د مال او دولت نه علاوه چې څومره هم سیزونه دي نو هغو تاسو له د پاکیزه سیزونو نه رزق درکړو د خوراک دپاره یې پاکیزه سیزونه درکړل او بیا انسان څنګه په دې نعمتونو باندې سترګې پټولی شي او هغه څنګه خپل منعم هیرولی شي نو په دې آیتونو باندې غور او فکر کوي او خپل ځان په دې آیتونو کې ورک کړی یعنی دومره ژور لاړ شي او وګورئ بیا به تاسو ته ښکاري لکه تاسو چې په نعمتونو کې ګیر شوي د هر طرف نه د نعمتونو باران ورېږي هر طرف ته د هغه رب نعمتونه او نعمتونه دي نو آیا ولې دې نعمتونو ته په کتو سره تاسو ته هغه رب نه رایادېږي د بچو سره ناستې خورئ څکئ خاندې خوشحالېږئ د دې سره درته الله تعالی نه یادېږي چې دا اولاد ما له چا راکړی دی او د اولاد نه مخکې راله اولاد راکړو یعنی مونږ دوو او د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدو د کوم ځای پورې خوارو شو څوک په یو ملک کې دي او څوک په بل ملک کې دي د کوم ځای نه سفر شروع شوی و او څومره ډیر شو مونږ ورک شو مونږ او چرته مو سوچ ونه کړو چرته خو خیال راتلل پکار دي چرته هم خیال نه راځي افبالباطل یؤمنون آیا بیا په باطل باندې تاسو ایمان ساتئ وبنعمت الله هم یکفرون او د الله تعالی د نعمتونو نه انکار کوئ په شیطان باندې مو ایمان دی دا و خبره اورئ د شیطان اطاعت کوئ دا غو فرما برداری کوئ او د الله تعالی د نعمتونو نه انکار کوئ یعنی دا غو نعمتونه تاسو ته د بل ورکړخکاری چې کله د شکر خبر راشي نو بیا د نورو خلکو تابعداري کوي سوچ کوي د اولاد د پاره خلک کوم کوم ځای ته ځي چې د چا اولاد نه وي نو بیا هغوی یو بابا نه وي پرېښي بیا کله د ستورو پوجه کوي کله د بوتانو پوجه کوي کله د اولیاء الله کوي کله په یو مزار غورځېږي او کله په بل مزار کله یو ځای تارونه غوټه کوي کله بل ځای کله یو خوا صادر غوړوي او کله بل خوا دا څو شو په تاسو باندې په باطل باندې ستاسو یقین دی او د الله تعالی د نعمتونو نه انکار کوي او چې بیا درته نعمت میلاو شي نو بیا ځای په نورې پسې د هغوی شکرګزاري کوي کفاري مکه خو به داسې کول ایمان په الله او شکر د بل دا د الله تعالی د نعمتونو سره کفر کول دي ځکه چې کله هم تاسو ته د یو انسان نه سو خیر ملاویږي نو اوله د الله تعالی شکر ادا کوي او بیا د هغه بنده هم کوي ځکه چې الله تعالی فرمایلی دی چې څوک د بندیانو شکر گزار نه وي نو هغه د الله سبحانه و تعالی شکر گزار هم نه وي نو د خلکو شکریا ضرور ادا کوي لیکن په خلکو کې دومره مور کېږي چې اصل ذات الله دی چې قرانه دا بنده ذریعہ جوړ کړه کو هغه ذات دا بنده زماره پر ذریعہ نه وي جوړ کړی نو دې زما هیڅ په کار نه شو راتلی هر نعمت ورکول واله هغه رب دی چې هغه پرېږدی او په انسان ورپسې شی چې ما له خودو هر څه راکړی دي ځکه چې په ظاهره تاسو ته هغه په نظر راځي او چې رب پرېږدی نو دا ناشکري ده او په موږ باندې واجب ده چې په هر نعمت باندې شکر ادا کړو په هر نعمت باندې او دومره نعمتونه دي چې هغه موږ شمارلی نه شو ځکه خو الله تعالی موږ له هغه کلمه راکړه الحمدلله او حمد یو داسې کلمه ده چې په دې کې د الله شکر او تعریف دواړه راځي او ټول تعریف دی نو ځکه هم د بل چا نشي کېدی دا د الله تعالی کېدی شي چېرته چاته مه وایئ چې ته زما دپاره هر څه یې چې د هغو تعریفونه شروع کړئ او الله تعالی هیر کړئ انسان یو سبب جوړېدی شي لیکن مسبب الاسباب ذات صرف او صرف د الله تعالی دی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا هغوی عبادت کوي د الله نه سوا چې هغوی نه دي مالکان په یو څیز کې هم په رزق کې په آسمانونو کې او ځمکې کې د یو څیز هم مالکان نه دي. لا يستطيعون او هغوی استطاعت نه لري طاقت نه لري هغوی پسې ځي د هغوی نه غواړي عبادت څه شی وي اوله مونږ د من دون الله په باره کې ګورو اکثر یې په تفسیرونو کې لیکلي وي تاسو به وګورئ کوم چې وروستو خلکو لیکلي دي هغوی وایي چې بس بوتان مطلب دی د دې نه نور سنه نو اصل خبره دا ده چې د بوتانو د پاره خاص لفظ دی او د من دون الله یو دلیل درته زو پیش کوم چې په دې کې هر څو ذکر راځي ځکه چې الله تعالی په سوره المایده کې فرمایلی دي په آخر کې چې کله په عیسی علیه السلام باندې خبره وشوه چې ای عیسی أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله آية تاخل كتبيل وچ ما أو زما مور رب جور كري دا الله نسيوا أو دلت من دون الله لفس راغلي دي نو دلت فمن دون الله كي عيسى عليه السلام أو دا غمور شامل كري شوي دي دا دي مطلب دي چي فمن دون الله كي طول خلق رازي چې څوک هم د الله نه سوا دي نو هغه ټول من دون الله دي یوازې د بوتانو خبره نه ده کو هغه بوت وي کو انسان وي کو پیغمبر وي کو فرشتې وي کو اولیاء الله وي کو هغه ستوري وي هر څوک چې وي هغه من دون الله دي هغه د الله د ذات نه علاوه دي ایون کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم وي هغه د الله تعالی حصه نه دی هغه مخلوق دی او الله تعالی خالق دی او الله تعالی صرف یو دی الله دو نه دی پوه شوی په دې خبره په دې کې ټول راغلل یوازې د بت خبره نه کیږي په یو من دون الله کې هم طاقت نشته او نه د هغوی سو اختیار شته نه سو ملکیت په رزق کې په ځمکه آسمانونو کې په شفا ورکولو کې چې د فلاني در له لاړ شئ نو اولاد به درکړي فلانی بابا به شفا درکړي فلانی بابا له لاړ شه نو کار به دې وشي مشکل به دې آسان شي هغه خو لا یملک له رزق دا وسره خو د رزق ملکیت شته دی نه یعنی رزق هغوی چاله څنګه ورکولی شي او په رزق کې څه څه شامل دي هر شی رزق دی نو یو شی هم د هغوی ملکیت نه دی ولی دا غونه غواړی بیا ولی د هغوی عبادت کوي او په عبادت کې دوه سیزونه راځي انتهایی محبت او انتهایی عاجزی ولی د هغوی سره محبت کوي او هغوی ته ځان ښکته کوي د هغوی په مخ کې عاجزي کوي ولی هغوی ته ښکته کیږي سجده کوي د قبرونو په مخ کې نو ګورئ چاته سجده کول دا په عبادت کې راځي او دغه شان دعا هم عبادت دی بلکې دعا ته مخ العباده ویلی شوی دی دعا د عبادت مغز دی بیا هغوی ته سجده کول د هغوی نه دعاګانې غوښتل هغوی داسې ګڼل چې ټول طاقت د هغوی سره دی د طاقت مالکان دي نو دا ټول د شرک قسمونه دي الله تعالی تپوس کوي چې هغوی د الله تعالی نه سوا عبادت کوي چې د هغوی سره د سره حیثیت شته دی نه د هغوی په آسمانونو کې څه ملکیت دی او نه په ځمکه کې د هغوی څه طاقت شته دی نه بې طاقته دي هغوی نو د بې طاقته نه هغوی غواړي او په قرآن مجید کې مونږ ته په سو ځایونو کې وفرمایلی شو چې ټول ملکیت د الله تعالی دی ټول اختیار د هغو سره دی دوی خو داسې بې اختیاره دي چې که یو مچ هم د دې نه څه شی وتښتوي نو دوی هغه واپس نشي راوړی مړي خو مړو دي بوتان دي که د ژوندي کس نه مچ یو شی ویسي نو دوی هغه نشي راوړی نو بیا څوک څنګه خدای جوړېدی شي او څنګه د هغو شریک جوړېدی شي او څنګه څوک د چا د کار د جوړولو طاقت لرلی شي کو هغه کرشنا دی کو هغه لکشمی دیوی ده کو هغه غوث وي کو هغه یو پیغمبر وي کو هغه داتا وي او کو هغه څوک قلندر وي هر څوک چې وي اوس توحید نور څنګه خیالی کیدی شي الله سبحانه وتعالی دې زموږ عقیده صحیح کړي آمین یا رب العالمین چې د بنده په لاس کې مونږ ته داسې اختیار ښکاري د الله تعالی حق هغوی له ورکوو واقعي انسان د الله سبحانه و تعالی قدر اونه پیژندو لکه څنګه چې د هغو حق دی چې د هغو عبادت وشي نو انسان هغه شان چرته هم نشي کولی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې ای الله زه ستا ثنا هغه شان نشم کولی لکه څنګه چې ستا حق دی یا الله او یو مشهور حدیث دی چې د الله تعالی د فرشتو داسې قسمونه دي چې هغوی د الله تعالی په سجدی کې پرتې دي، د کله راشي چې هغوی پیدا شوي دي هغه شان په سجده پرتې دي، هغوی چرته سر نه دی اوچت کړی، او دا شان د الله ځینې فرشتې د رکوع په حالت کې دي او هغوی چرته هم سر نه دی اوچت کړی. ځینې فرشتې په قیام کې ولاړې دي او چې کله قیامت راشي نو هغوی به وایي چې ای باری تعالی تو پاکې، ستا د عبادت حق مو ادا نه کړو، سبحان الله، هغوی نه خوري نه سکي او نه سو نور کار شته، د نه د هغوی سو حجت شته، هغوی په دغه حالت کې دي، بیا هم هغوی داسې وایي. او انسان څومره ظلم کوي چې کله هغوی د الله سره شریکوي. هر هغه شی چې په عبادت کې راځي نو هغه د بل چا دپاره نه شي کولی بنده. کوم احساس ته چې عبادت ویلی شي لکه شدید محبت چې وي هغه صرف او صرف د الله تعالی دپاره دی، هغه عبادت دی. بیا موږ د الله حق بل څنګه ورکولی شو؟ څنګه څوک بره کیدی شي؟ عبادت ته ښکته کېدو نوم دی، دا د پرېوتو نوم دی، څوک په خپلو یادونو کې د ساتلو نوم دی. مونږ وایو چې مونږ د الله عبادت کوو، مونږ هغه شان نه کوو لکه څنګه عبادت چې په کار دی. د ژوند په هر معامله کې په هر موړ باندې خپله ازادي او خپل اختیار پرېښودل، خپله مرضي پرېښودل، د الله د مرضۍ تابع کېدل عبادت دی. خپل ځان الله تعالی ته حواله کول عبادت دی. هتیار غورځول چې زما سره هیڅ اختیار نشته، ای الله تا مال اختیار را کړی دی او زه ګناه کولی شم، لیکن ای الله زه دا اختیار پرېږدم ځکه چې زه دا ګناه نشم کولی، دا عبادت دی. خپل لاس پې پرې کول د ګناه دپاره چې دا ګناه نشم کولی، دا عبادت دی. نو داسې کول صرف د الله دپاره دی، بل د هیچ چا دپاره نه. هغه مالک دی، بل مالک نشته. هغه اونر دی، بل اونر شته دی نه. ولا یستطیعون، او هغوی اختیار نه لري، استطاعت نه لري، طاقت صرف او صرف د الله سره دی. هغه چې چاله وغواړي نو ورکوي او چې نه غواړي نو نه ورکوي. په دې کې کومه مشکله خبره ده چې په هغې بنده نه پوهېږي؟ بیا هم زموږ عقیدې صحیح نه دي. ولې؟ ځکه چې عقیده د قرآن سره صحیح کېږي او قرآن طرف ته مونږ رازونه او دا وایو نه. او څومره د تکلیف منظر وي چې کله مونږ یو ویډیو ګورو چې په هغې کې یو کس یو بنده ته ښکته کېږي، بیا هغه داسې ښکاره کوي چې په ما باندې وحی راغله، او بیا هغه ګول ګول چورلي، څلور طرف ته ترینه خلک چاپېره وي، یا یو سړی ناست وي او هغه خبرې کوي، خلک سم لیونی شي او هغه ټولې خبرې ډېرې شرک والوي، صریح شرک وي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وفرمایل چې اے نبی، تو دوی ته ووایا چې زه د خپل ځان نه د سو نفع او نه د سو نقصان مالک یم، زما سره دا اختیار نشته. د دې نه غټه بله خبره نوره سو کېدی شي، بیا هم نه پوهېږي خلک. او آیا د هغو نه بل اوچت ذات ته چا شته چې الله تعالی په قرآن کې هغو ته فرمایي چې اے نبی، تو ووایه چې زه اختیار نه لرم، کچرې ما اختیار لرلی نو ما به ځان له ډېر غټ خیر را جمع کړی و. دا هغو په ژوند کې څومره تکلیفونه وو، په هغو به بیا تکلیفونه نه راتلل، نه وه ورسره سو اختیار. چې د هغو د خپل ځان دپاره اختیار نه وو، نو د بل اختیار به ورسره بیا سو وو. ټول اختیار خو د الله سره دی. ستاسو په ملک کې به د شرک داسې اډې نه وي کچرې خلک په صحیح طریقې سره په اسلام پوهوي. ځای په ځای داسې خلک ناست دي او د هغوی دوکانونه چلیږي. جهالت دومره ډېر دی ځکه چې د قرآن علم نشته. فلا تدربوا لله الامثال، د الله دپاره مثالونه مه بیانوئ. لکه چې څنګه زموږ اولاد په کار وي، نو مونږ الله له هم اولاد جوړ کړو. او لکه زموږ د خلکو چې سفارشي په کار وي د سوکار کولو دپاره، چې کله یو غټ افسر ته رسېدل غواړي، تاسو به داسې خلک لیدلی وي. هغوی وایي چې غټ سړي ته د رسېدو دپاره د هغو د سیکرټري سره ملاوېدل خو ضروري وي که نه؟ چې هغه خوشحاله شي نو هله هغه بنده غټ افسر لبوزي. که اوچت ځای ته خیږي نو هغې ته اندر پایه لګول وي، په سټپس باندې ختل وي. نو ځکه مونږ د الله دپاره پړوه استعمالوو. مشرکین مکه به هم دا خبره کوله چې مونږ دومره قابل چرته یو، مونږ به دوی ته سفارش وکړو نو دوی به مونږ آزاد کړي د الله نه. الله اکبر. د الله د پاره داسې مثالونه مه بیانوئ دا هغو په شان خو څوک شته دی نه. د هغو مثال نشي ورکړی کېدی. هغه یوازې دی، هغه الصمد دی، هغه احد دی. د هغو په شان څوک شته دی نه. تاسو هغه د ځان په شان جوړ کړو. هغه خو سمیع او بصیر او علیم او خبیر دی. یو سر لکو تاسو سفارشي ګورئ نو هغه افسر ته پته نشته چې ته بهر ناست یې، ځکه چې هغه ستاسو په شان انسان دی. نو الله تعالی تاسو ته د افسر په شان ښکاره شو. انسان ته پته نه لګي چې څوک د دیوال نه یا دروازې نه اخوا ولاړ وي، لیکن الله تعالی خو داسې کمزوری نه دی. تاسو الله سبحانه وتعالی د انسانانو برابر کړو اله بلا. ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. الله تعالی ته پته ده او تاسو ته پته نشته. هغو ته ټوله پته ده. هغو ته نه د اولاد ضرورت شته او نه هغه د چا محتاج دی. الله سبحانه وتعالی هغه ذات دی چې هغو ته نه خوب ورځي او نه په هغو ستومانی راځي، نه د هغو دپاره د وخت سقید دی او نه د سوزی. هغه په هر زمانه کې دی او په هر ځای خبر دی. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. او زو جواب ورکوما، زو د آواز ورکول والا یعنی زو د دعا غوښتو والا آواز اورم، زو هغو له جواب ورکوم یعنی چې کله هغه زمانه غواړي. نو د داسې رب دپاره تاسو مثالونه ورکول شروع کړل. او لا بیا پکې وایي چې مونږ د هغوی بندګي په دې کوو چې هغوی مونږ الله ته رسوي. د هغوی د عبادت کولو دپاره هغوی د الله مثالونه ورکوي چې نه، دا هر څه خو مونږ الله تعالی ته د رسېدو دپاره کوو. او اوس یو مثال ورکړی شوی دی په توحید باندې د پوهېدو. ضرب الله مثلا غیر مملوکا. بیان کړی دی الله مثال د یو غلام چې د هغو یو مالک دی، یعنی د هغو سره اختیار نشته، د هغو سره د خپل ژوند اختیار هم نه وي. د غلام ژوند د هغو خپل نه وي، هغه د هغو د مالک وي. تر دې چې غلام کومه کمایي راوړي نو هغه هم د هغو د مالک وي. نو یو غلام دی، هغه هیڅ اختیار نه لري، هغه مملوک دی. لا یقدر علی شیء. هغه په یو څیز باندې هم نه دی قادر، یو شی هم د هغو په لاس کې نه دی. ومن رزقناه منا رزقا حسنا. او هغوله رزق ورکړی کیږي، یعنی مونږ هغوله د خپل طرف نه ښه رزق ورکوو. فهو ينفق منه سرا وجهرا. نو هغه د هغې نه خرچ کوي په پټه او په ښکاره، یعنی د هغو سره طاقت دی. هغوله مونږ رزق ورکړی دی. او هغه چې کوم خوا غواړي نو خرچ کولی شي، کو هغه پټ خرچ کول غواړي او کو په ښکاره. نو تاسو ووایئ، هل یستوون. آیا دا دواړه برابر کیدی شي؟ یو داسې غلام دی چې اختیار ورسره نشته، او دویم چې دی نو د هغو سره اختیار دی. د هغو په ملکیت کې سیزونه هم دي، او چې کوم خوا خرچ کول غواړي نو خرچ کولی شي. د هغو نه څوک پوښتنې والا نشته، کو هغه په پټه خرچ کوي او کو په ښکاره باندې. نو آیا دا دواړه برابر کیدی شي؟ برابر نشي کیدی، که نه، ځکه چې د یو سره اختیار دی او د بل سره څه اختیار شته دی نه. یو چې کوم ځای غواړي نو خرچ کولی شي، او د بل سره د سره اختیار نشته. هغه خو په خپله د چا په اختیار کې دی، هغه د خپل جسم هم اختیار نه لري. نو دلته دا وویلی شو چې ګورئ، لکه څنګه چې دا دوه کسان نشي برابر کېدی، حالانکه تاسو ته دواړه یو شان انسانان په نظر راځي، نو بیا تاسو الله څنګه د مخلوق سره برابرولی شئ؟ یا مخلوق څنګه د الله تعالی برابر کیدی شي؟ الله تعالی څومره د اختیار خاوند دی، او انسانان څومره بې اختیار دي، بې وسه دي، هیڅ اختیار نه لري. دلته انسان ته وفرمایلی شو چې د ځمکې او آسمان په یو څیز باندې هم ستاسو اختیار نشته، هر شی د الله تعالی دی. بیا تاسو څنګه د هر څه د الله تعالی برابرولی شئ؟ الله اکبر. هغه رب چې داغو رحمتونه یعنی ورکړه به حساب ده. داغو د رحمت سل درجی دی. داغو د رحمت صرف یوه حصه په ټول دنیا باندې تقسیم شوی ده، چې داغې په وجه خلک په یو بل باندې رحم کوي، یعنی د دنیا ټول رحم د دغه یوې حصې په وجه دی. او باقی یو کم سل حصے رحم دا غو سره دی او د انسان سره چې کوم معمولی رحم دی هغه په ارحم الراحمین ذات باندې نکته چینی کول شروع کړي چې الله تعالی فلانی له ولی دا نعمت نه دی ورکړي هغه ولی یتیم پیدا کړی دی هغه ولی وږی دی هغه ولی مړ کړو دا غو واړو واړو بچی دی هغه ولی بچ نه کړو د فلانی خزی عزت لوټ شو نو ولی هغه الله بچ نه کړه یعنی ته دا ویل غواړی چې ته د الله نه زیات رحم دی لیه یو کم سل حصے خدا غو سره دی د رحم او د تخکاری چې ټول رحم زما سره دی نو قران مونږ لا وازونه را کوي مونږ پوها کوي څوک پوهی والشته چې چرته هم خالق د مخلوق نشي برابر کېدی هغه رزاق دی رزق ورکول والد دی ذی قوت المتین دی هغه قوتونو والا او مضبوط نگهبان دی دواړه برابر نشي کېدی الحمدلله الحمدلله ټول تعریف دا غو د پاره دی او په الحمد کې تعریف او شکر دواړه دي بل اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پوهیږي هغوی لا علم وي ځکه خو په دنیا کې نن دومره کفر او شرک دی خلکو الله تعالی پریښی دی او په بی اختیار مخلوق پسې منډې تروی وهي څوک تلی دی او په قبر باندې ناست دی څوک بت ته په سجده باندې پروت دی څوک یو سیس ته پوجه کوي او څوک بل ته څوک د نور عبادت کوي څوک د ستورو څوک د اور یو مخلوق ترینه هم نه دی پاتې اوس مخکې یو بل مثال دی وضرب الله مثلا الرجلين او الله تعالی مثال بیان کړی دی د دوو سړو احدهما ابكم لا يقدر على شيء دا کوم مثالونه چې دي نو مفسرین دا په مختلفو طریقو باندې اپلای کړی دي دوه مختلف سیزونه خیالي شوی دي لکه یو اختیار والا کس دی او بل بے اختیار یو غلام دی او بل آزاد او دلته هم یو اب کم دی یعنی ګونګی دی دا او په لاس کې بالکل اختیار نشته وهو کل على مولاه هغه بوج دی په خپل مولا باندې مالک باندې اینما یوجهه لا یأتی بخیر کوم خوا چې دی لیږي هغه نو هغه سسیز نه راوړي چرته هم چې لاړ شي نو کار خراب کړي او راشي هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل آیا دی د هغه کس برابر کیدی شي چې څوک د عدل سره فیصلې کوي چې د چا پوهه د عقل دی چې څوک د عدل سره خبره کوي وهو على صراط مستقيم او هغه په سیده لار باندې دی د یو خو بالکل عقل نشته چې چرته هم لاړ شي نو کار خراب کړي یو دی چې هغه په صراط مستقیم باندې دی نو آیا دا دواړه برابر کیدی شي یو دی چې هغه ګونګی دی دا غو سره پوهه نشته دویم دی چې هغه ښه پوهه دی دا غو سره عقل او پوهه ده نو آیا دا دواړه برابر کیدی شي هر ځای داسې کمپیریزن خیالی شوی دی امام شوکانی د دې مثالونو نه دا امپلیکیشنز اخستی دي دلته چې د غلام او آزاد کوم مثالونه دي یا د یو ګونګي او بل هغه دی چې اختیار لري او په صراط مستقیم باندې دی او یا دا د دروغو د معبودانو چې عبادت کوي یعنی یو بت دی او یا د هر چا چې څوک عبادت کوي او یو مخلوق دی چې تاسو خو خیئ تاسو خو لیدی شئ تاسو خو آزاد خلک یئ نو تاسو ایله د داسې خلکو پوجا کوئ چې هغوی بې اختیاره دي د دنیا نه تلی دي مړو دي او یا کبوتان دي نو هغه خو ځان له بې اختیاره دي او تاسو د هغوی پوجا کوئ او یا لکه د کافر مؤمن مثال دی کافر خو بالکل ګونګی دی په هغو کې څو خیر شته دی نه الټه یو بوج دی او دویم په صراط مستقیم باندې دی دغه شان که د خالق او مخلوق مثال واخیستی شي نو په خالق او مخلوق کې ډېر غټ فرق دی هغوی برابر نشي کېدی انسان خو لا بیا هم انسان دی که یو ګونګی وي او بل روغ وي نو بیا هم دواړه انسانان خو دي که نه لیکن په دې خبره باندې خلک پوهیږي نه بل اکثرهم لا یعلمون بلکې اکثر خلک علم نه لري ټول اختیار د الله تعالی سره دی زانت مسلمانان وای بیا هم شرک کوي ولله غیب السماوات والارض او د الله تعالی د اختیاراتو او داغو د قدرتونو نخی خیلی شوی دی. او دلته لله په اول سر کې راغلی دی، نو دا معنی خاص کړي چې هم د الله د پاره دی، د بل چا د پاره نه دی. د اسمانونو او ځمکې غیب هم د الله د پاره دی، لله صرف او صرف د الله تعالی د پاره دی. د اسمانونو او ځمکې غیب، دا غیب سوی نو هغه هر سو چې د انسان د سنسز نه غیب وي، چې هغه یې نه محسوسوي او نه یې د عقل نه پته لګي، نو هغه ټول غیب دی. لکه فرشتې چې دی، لکه جنت چې دی، جهنم چې دی، د قبر ژوند چې دی، دا هم د برزخ ژوند دی. لکه سجین چې دی، علیین چې دی، لکه د اسمانونو دروازې چې دی، په اسمانونو کې چې د غیبو کومې خبرې دي، تقدیر غیب دی، دا ټول د غیب علم د الله تعالی سره دی. د الله تعالی په اختیار کې دی هر څو. الله تعالی د دې مالک دی، دا غو د پاره غیب نشته. موږ نه سو وینو، نه اورو، نه د دې په باره کې سوچ کولی شو، نه د را روان ژوند موږ ته پته ده. د الله د پاره هیڅ غیب نه دی. او د ټولو نه لوی غیب دا چې قیامت به کله راځي، د دې په باره کې فرشتو ته هم پته نشته. هغه دی د قیامت راتلل ایون نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته نه وه. وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب، یعنی د ساعت یا قیامت چې کوم علم دی، نو دا به د سترګې په رب کې راشي، یا د دې نه هم زیات نږدې دی. یعنی د الله تعالی اختیار داسې معمولي مه ګڼئ. د الله تعالی طاقت د یو عام انسان د طاقت په شان مه ګڼئ. هغه به ټول کائنات تهس نهس کړي. قیامت سو دی چې دا ټول هر سو تباه شي. نور سپوږمۍ دیرشمه سپاره راواخلی او وګورئ، نور به بې نوره شي، ستوري به مات شي او راو به غورځېږي، په سمندرونو کې به اور ولګي، څنګه به هر طرف ته یو حل چل جوړ شي، هر شی به ختم شي، ځمکه به وشلېږي. دا هر څه د الله تعالی د پاره د څومره وخت کار دی. کلم حل بصر، دومره غټ طوفان، دومره غټ قیامت، هر شی به ختم شي. بس دومره د سترګې د رب خبره ده. الله چې اراده وکړي، نو د هغه اراده کول کافی وي. دا کون صرف زمونږ د پوهې د پاره دی. دغه شان دا د کلم حل بصر چې دی، یعنی مونږ چې ورته د سترګو رپ وایو، یعنی دا یو محاوره ده چې د ډیر زر د پاره استعمالیږي. مونږ وایو کنه چې سترګو په رپ کې به دا کار وشي. زمونږ د پاره د دې نه بله تیزه پیمانه شته دی نه د ناب کولو، لیکن د الله تعالی سره د دې نه هم زر شته. او هو اقرب، یعنی د سترګې د رپ نه هم زیات. سوشی کې دی شي، نو مونږ په دې نشو پوهېدی، ځکه چې مونږ انسانان یو. یو د الله په نزد د سترګو د رب نه هم زر کار کیږي، د سیکنډ یوه حصه ده. دغه شان کون هم د سیکنډ یوه حصه ده، لیکن د الله تعالی په نزد دومره هم وخت نه لګي. صرف د بنده د پوهه کولو د پاره داغو د جبې نه مثال ورکړی شوی دی، ځکه چې تاسو پوهه شئ ګنې د دې نه هم زر کیدی شي، لیکن هغه زمونږ په دماغو کې راځي نه، زمونږ د سوچ نه بهر دی. زمونږ د دماغو هم یو حد دی چې د سترګو رپ مونږ ته ډیر زر ښکاري، لیکن د دې نه هم زیات زر راتلی شي قیامت. نو تاسو اندازه نشئ لګولی چې هغه څومره پاورفل دی. نو بیا چرته یو مخلوق د داسې رب مقابله کولی شي چې دومره طاقت وي د چا سره او دومره اختیار چې چا سره وي؟ د هغو صرف اراده پکار ده، او قیامت به دومره په تیزۍ سره راشي. یو بنده به نوڼۍ اوچته کړې وي، لیکن هغه به خولې ته ونه رسوي، یعنی دومره مهلت به هم هغو ته میلاو نه شي، هر څه به ختم شي. ان الله علی کل شیء قدیر، تاسو د الله د طاقت تصور نشئ کولی. کل شیء قدیر چې دی، دا تاسو سوچ هم نشئ کولی او نه ستاسو په عقل کې راتلی شي، ځکه خو الله کل شیء قدیر ویلی شو، یعنی چې الله پاک په دې هم قادر دی، په دې هم قادر دی، په دې هم قادر دی. هر څه چې ختم شي، خدا الله قدرت به ختم نشي. الله تعالی چې په څومره هر څه قادر دی، نو هغه زمونږ د عقل نه ډیر اوچت دی. چې کله هم تاسو ان الله علی کل شیء قدیر وایئ، نو په کار دی چې ستاسو زړه داغو د روب او داغو د عظمت نه ډک شي، چې یا الله تو په هر څه قادر یې. چې الله تعالی دومره په هر څه باندې قادر دی، نو بیا زما مسلې سو دي. زما مشکل بیا سودی هیڅ هم نه او زما واړو واړو کارونه بیا سودی او زما منډه ترړه سوده هیڅ هم نه زما غمونه زما پریشانی دا خو هیڅ هم نه دی الله تعالی خو په هر سیز باندې قادر دی دا ذهن لراولی او دعاګانې غواړی داغونه هغه خو د سترګې په رپ کې بلکې د هغې نه هم په کم وخت کې کولی شي چې د هغې د سره زو تصور نشم کولی بیا دا سیرپ پرې خودل او نورو خلکو طرف ته منډه وهل چې هغوی به زما کار آسان کړي دومره زر هغه زما حالات بدلولی شي نو بیا زو بل خوا څنګه تلی شم د توحید دومره طاقتور پیغام دی په دې صورت کې چې د بنده زړه ډک شي د الله تعالی د عظمت نه چې کله هغه په ژوره کې لاړ شي په دې آیاتونو کې والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا اول در رزيل عمر خبر او شوا چې ته دومره بډاوالي طرف ته رزيل عمر طرف ته واپس شي چې بیا درته هیڅ هم نه یاد او اوس تخپل ژوند په شروع کې دو باندې غور وکړه چې تو وېسو تا ته خو د هیڅ هم پته نه وه د خپلو میندو د خېټو نه الله تعالی تاسو پیدا کړئ په توره تیاره کې وای د مور پکې خپل سوس نه وو چې دې الټه پلټه کړم دو ته خورا کورسوم چې د دو شکل داسې جوړ کړم عقل ورله ورکړم چې داسې اعضا ورله ورکړم دا هر څه د الله تعالی په اختیار کې دي او چې کله یو ماشوم پیدا شي نو هیڅ طاقت یې نه وي د دو نه لا د ځناورو بچي بیا هم څه طاقت لري د غوا بچی چې څنګه پیدا شي نو لږ وخت پس هغه د پخپو باندې ودرېږي د مور د پیو د رودلو د پاره او دا شان چرګوړي چې څنګه دا گئی نه راوځي نو ایسته بیسته خوله وهل شروع کړي لیکن د انسان بچی داسې بې وسوي چې د جاړا نه سیوا ورله نور څه ورځي نه جاړي او لاس پې وهي په خپلو خپو نشي ګرځېدی چې ځان له د خوراک انتظام وکړي خبرې نشي کولی چې خپل تکلیف بیان کړي چې زه وږی یم یا لوند یم داسې بې وسه او محتاج انسان بیا الله تعالی سماعت والا او بصارت والا جوړ کړي وجعل لكم السمع والابصار والافئده او هغه جوړ کړل ستاسو د پاره وګونه او سترګې او زړه چې سوچ کوي پوهې ورله ورکړه صرف چې اوري نه بلکې د زړه سره اوري د څه دپاره د دې دپاره نه چې مزې چرچې کوئ فلمونه ګورئ په دغه سترګو غوږونو او ګانې اورئ او یا دا چې غونډهګردي کوئ د دې زړه سره بلکې الله تعالی فرمایي چې دا ما په دې وجه درکړل ځکه چې لعلکم تشکرون چې تاسو شکر ادا کوئ ما ته ښکته شئ چې دا نعمتونه درته میلاو شي او تاسو نعمت ورکولو والا یاد وساتئ هغو ته ټیټ شئ د هغو احسان ومنئ چې په ما باندې احسان کول واله زما رب دی چې تو هغه ته خپل سر ښکته کړې د هغه په مخ کې سر نه اوچتوې د بغاوت کولو خو سوال نه جوړیږي او د انسان حال سوی د مور د خېټو نه راوباسلو واله د تیارو نه راایستلو واله رب او هغه خو تاسو ړندولی شوی څه ضرورت وو ځکه چې د راوتلو سره خو تاسو هسې هم نافرماني شروع کوله هغو تاسو داسې هم جوړولی شوی چې عقل مکار نه کولی لکه څنګه چې پیدا شوی وی نو هغه شان به وی نو الله تعالی د بنده سره داسې هم کولی شو هغو درله عقل او پوهه درکړه غوږونه یې درکړل سترګې یې درکړې چې د دې په ذریعه د الله تعالی نښو ته وګورئ هغه وپېژنئ او د هغو شکرګزاري وکړئ هغه خو درته د شکر خبره کوي نور څه وایي او ته شکر هم نشي ادا کولی او شکر صرف د جبی سره نه وي بلکې ټول عمر د بنده شکر واله وي دا صرف په خوله تسبیح ویل نه وي په عمل کې نافرمانی کول او په خوله باندې الحمدلله ویل دا خو شکر واله ژوند نه دی د الله تعالی لاره پرېښودل په نورو لارو باندې تلل او په خوله باندې الحمدلله ویل دا شکرګزاري خو نه ده د دې اعضا سره د نافرمانۍ کارونه کول دا شکرګزاري خو نه ده دا خو ناشکری ده هغه سترګې درکړې دي کو دا غي سره بنده هر څه ته ګوري او دا غو نخې پرېږ دي او هغه ته نه ګوري نو بیا دا شکرګزاري نه ده بلکې ناشکری ده دا جسم هغه درکړې دي په دې باندې هر څه کوي او هغه ته دي رکوع او سجده و نکړه او نه درې دي نو دا شکرګزاري نه ده ناشکری ده ورکول واله کو دا هر څه واپس واخلي نو پاغو بانی هیس الزام نشتا لیکن هغه بیا هم ورکوی کو تاسو شکر گزاری کوئی او کو نه کوئی شکر گزاری دا ده چې د الله هر نعمت بنده د الله په لار کې استعمال کړي، کو چری دا د هغه په نافرمانی کې استعمال شي نو دا بیا د هغه ناشکری ده. نو شکر گزاری چې ده دا یو ژوند دی، دا صرف تسبیح کول نه دي، صرف دا نه ده چې بنده الحمدلله رټ کړي او په خوله یې وایي او یا په تسبیح باندې وایي او بس او ژوند د خپلې مرضۍ تیروي، نو دا بیا څنګه شکر گزاری ده چې بنده په سترګو قرآن نه وایي او په غوږونو ورسره د قرآن د اورېدلو وخت نه وي، نو آیا دا شکر گزاری ده؟ په زړه کې چې د الله تعالی محبت نه وي، په خوله د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم د محبت تاوی کوي او زړه د محبت نه خالی وي، نو دا بیا کوم محبت دی؟ نو دا ناشکری ژوند د الله نه وي خوښ. شکر گزاره جوړ شئ. ګورئ، هغه تاسو د مور په خېټه کې په درې تیارو کې ساتلی وی او د هغې نه یې راوویستلی، هغو درله ژوند درکړو، سونه درتلل او تاسو له علم درکړو. اول دې ډېرې خبرې شروع کړې. یوه هغه ورځ وه چې هېڅ نه درتلل. مونږ ټول یوه ورځ ډېر بې علمه وو او نن ډېر مونږ ته خپل ځانونه عالم او فاضل ښکاري. د عقل خبرې مو زده کړې. نو داسې یو ذات دی چې هغو راته دا هر څو خیل، بیا هم مونږ خپلې لویانې کوو او هغه لوی ذات رانه هېر شي او دا رانه هېر شي چې دا د هغو نعمتونه دي او هغو راکړي دي چې د هغو په لاره کې استعمال کړو. الم یرو، آیا هغوی نه دي کتلي؟ الی الطیر، مرغانو طرف ته. مسخرات فی جو السماء، هغوی مسخر شوی دی، یعنی په کار کې لګولی شوی دی د اسمان په فضا کې. الله تعالی چې هغوی د کوم کار لپاره جوړ کړی دی نو هغه کار کوي، د نظام مطابق روان دی او هغوی له دا صلاحیت ورکړی دی چې په هوا کې خدا توازن سره الوزی. ما یمسکهن الا الله، هغه مرغان هیچ چا نه دی راټینګ کړي مګر الله تعالی. دا دوی چې په فضا کې ټینګ دي او راغورځي گینا او کله کله هغوی وزرې هم نړقوي او څنګه هغوی الوزي، نو دا هغوی بیا چا ټینګ کړي دي؟ الم یرو الی الطیر فوقهم صافات ویقبض ما یمسکهن الا الرحمن. الله تعالی فرمایلی دی په سورۃ الملک کې چې د رحمان نه علاوه چا دا مرغان ټینګ کړي دي؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، پدی کې نخې دی د هغه قوم د پاره چې ایمان ساتي. کله راځي لقوم یعقلون، لقوم یفقهون، دا مونږ ته څه بیانوي؟ دا مونږ ته دا خبره بیانوي چې څوک سبق اخلي که نه د دې نخونه. نو په اصل کې د دې طاقت په انسان کې دننه وي چې په هغو کې دننه ایمان وي، د غور او فکر کولو صلاحیت وي، سوچ کولو والوی، پوهی والوی، چې اقل لرلو والوی، نو هغوی لبیا د دې نخونه فایده ملاویږي. ګنی دا نخې نشانې خو هر ځای خورې دي. ډېر خلک دي چې د دې نه تیریږي لیکن هغوی ترېنه فایده نه اوچتوي. د دې مطلب دی چې دا نخې هر چا له فایده نه ورکوي چې په خپله تر څو پورې په بنده کې په خپله دا کوالیټیز، یعنی دا صفات نه وي چې په چا کې دا موجود وي، نو هله بیا هغو له فایده ورکوي، هغه ترینه هله سبق اخستی شي. ایمان والا کس دې طرف ته توجه کوي چې د چا په الله تعالی باندې ایمان وي او یقین وي، نو بیا به ورته دا نښې په نظر راځي. کو عقل وي یا د غور او فکر صلاحیتونه وي، نو هله به ورته په نظر راځي. په مارغانو کې غور او فکر وکړئ چې هغوی څنګه په هوا کې الوزي. دا مارغان هم پوره په یو ګروپ کې الوزي او بیا مایګریشن کوي، په میلونو باندې فاصله وهي الوزي. کله د سمندرونو د پاسه الوزي. یو مرغۍ د دې ځای نه استرالیا ته رسېدلې وه، سبحان الله، نو دوی څنګه لري لري الوزي؟ د هوا څومره غټ دباو وي. لږ سوچ خو وکړئ چې دا هر څو هغوی له چا ورکړل. الله تعالی هر څو د دې موافق جوړ کړل چې دوی والوزي. دا ټول قانون خو هم چا جوړ کړی دی؟ دا خلک چې وایي چې دوی د یو قانون مطابق الوزي، نو دوی چا نیولی دي چې نه راغورځېږي؟ چا راټینګ کړي دي؟ سبحان الله. نو دا اپریشیټ کولو ضرورت دی د دې هر څو. دې هر څو ته ګورئ او دا الله تعالی قدرتونو ته او دا الله تعالی عجایباتو ته دا ټول هر څه چې دي د دې سره بنده الله تعالی پیژندی شي کو په یوې یوې نښه باندې غور او فکر وکړی شي نو الله تعالی ته به ورسي. مونږ هسې سیزونو ته ګورو او د هغې تعریفونه کوو او د هغې شاته چې د رب کوم قدرتونه دي نو هغې ته غور او فکر نه کوو. الله تعالی دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د هغو نښو ته وګورو او د هغې په ذریعه خپل رب وپیژنو. د هغو په نښو کې د غور او فکر کولو توفیق دې الله تعالی مونږ له راکړي چې مونږ د دې نښو په ذریعه هغه وپیژنو او خپل عظمت او محبت دې زموږ په زړونو کې واچوي. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا بنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء